د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې اومه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او ځوانانو د تګ مخه ونیسي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي او د امریکا د استازو جرګې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل چې له محمد حنیف اتمر سره یې د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی. قریشي تیره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو اسلام آباد هیله من دی چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې وزارت لریشوی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وایي چې پرده لګیدلې تورونه بې بنسټه دي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ او پر ځای محمد خالد پاینده سرپرست وټاکه. ښاغلي ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټې په خطر کې شي نو دا ډول توطیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټې په خطر کې شي دغه ډول ممکنه توطیه عملي کوي.
ارګ د ښاغلي ارغندیوال د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې دریمه 50 اووریزه یا نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
تکر شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالیو دریمه نړیواله 50 اووریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټولو لوبې د افغانستان په قربتوب سره ترسره کیږي. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلار چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینه یو لوبو کې په بریا سره ګټلای دی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سنات کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ټرمپ د پاتون په پارولو تورن شوی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزا مسؤولو چارواکو دا پاڼه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پر پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزا او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزا بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. د بلوچستانو یو سیاسي فعال چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. د کریمه بلوچ د مړي د خښولو لپاره د بلوچستان په توم سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و نوموړې چې په کاناډا کې اوسېده د دسمبر په 21مه په تورانتو ښار کې لادره کشوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمې بلوچ ملاتړې ادعا کوي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوې، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه نه تاییدوي. کریمه بلوچ چې د کریمې محراب په نامه هم پیژندل کېده په پاکستان کې د ورکو بلوڅانو لپاره کمپاین چلاوه. او د پایوست په نوم د ایران یوې خپرونې راپور ورکړی چې ایران د سیګنال په نوم د پیغامونو د استولو اپلیکیشن او سایټ فلټر کړی دی. د درې میاشتنۍ خپرونې پرون راپور ورکړ چې د ایران خلک اوس د سیګنال اپلیکیشن او ویب سایټ له فلټر ماتونکو سافټویرونو پرته نه شي کارولی. پرون له دې مخکې د انټرنیټي شبکو یوې څارونکې ډلې ویلي وو دا سیخکاری چې ایران د سیګنال اپلیکیشن بندول پیل کړی دی. ایرانی چارواکو د سیګنال اپ د بندولو د پریکړې په اړه ښکاره څرګندونې نه دي کړې. وروسته له دې چې د واټس اپ د محرمیت په پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه نه راغلل او د اپ له حقوقي پلوه له اړوند شرکت فیسبوک سره د کاروونکو د معلوماتو د شریکولو قانوني جواز ترلاسه کړ، ډیری ایرانیانو سیګنال اپ ته مخه کړه. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. کورستل دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وویل طالبان د بیوازلو کورنیو ماشومان په مدرسو کې د تروریستي حملو لپاره روزي. افغان حکومت وایي د تنکیو زلمیانو لپاره په هیواد کې دننه د دینی زده کړو امکان برابر کړی.
تعلیمات اسلامی معینیت دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونو او دارالحفاظونو څخه شمیرل کیږي.
په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مرد ډیر سخت او تکلیفونه سره مخامخ کیږي، څنګه د جنگ له امله مرد ګولۍ له امله وژل کیږي، د مرمۍ له امله وژل کیږي، دلته د یخ او د وژې او د تنې له امله وژل کیږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي له مظاهراتیانو سره د روسیې د حکومت چلند ښایي چې هلته د بشري حقونو معیارونه څومره ناسم دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د خبرونې لومړی راپور. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې دننه به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومتریک شي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیرش شنبه وویل طالبان د بېوزلو کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم پاکستان یا تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دینی زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورښول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامی معینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونه او دارالحفاظونه څخه شمیرل کیږي، او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هېواده بهر څوک لاړ شي او په مدرسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دی دا د هغوی د اړتیا په اساس او د هغوی د موافقې په اساس کېږي چې زیاته زده کړو ته خپل دوام ورکوي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شنبه ویلي وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بېوزلو کورنیو اخلي، ذهنونه یې ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته یې چمتو کوي، او زیاتره دغه ډول تعلیمات د ده په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړې چې ویلي دي د پاکستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دیني مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شایي د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي، خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان له مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا زبی زنه یو قسم مده تلا بلی وقتی مونگا خود یو قسم دره وزی غیر آزر سی نواغا مونگا دا مدرسه نخارج ہوئی دا زمونگا مدرسه کانون ده.
پا کانادا کی میشت مجیب انگار چی پا پاکستان کی دا خبریال پا توگا دان دا ترسر کردی وی پا دینی مدرسو کی دی افراتیه دا تدریس دا مخنیوی لپاره پا لوی لاس دا پاکستان لخوا اقدام نکیجی.
په دغه مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کېږي هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوي دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوي دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کومې زده کړې ورکول کېږي له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کېږي، افراطي روحیه باندې روزل کېږي. کوم چې پاکستان وګوري ډېر زر به دا مدرسې دوی را کنټرول کړي، اما له بده مرغه
پاکستان په 2019 میلادي کال کې ویلي و چې غواړي تر 1500 زیاتې دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د رجستر سویو مدرسو شمیر 1500 ته رسیږي، خو 40000 نورې مدرسې ورسره رجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ او مرکزی حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې دننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږي مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصت کېدو له پای ته رسیدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو او دا پروګرام به ټولو مدرسو ته وغځول سي.
د کورونای چارو وزارت وای دوی غواړي په افغانستان کې 15000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه رجستر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بېوزلي دری واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومان او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغه بي ځای سو کورونی د جملې څخه یو هم دروڅلويش کلن مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ له څو غړو سره په یو یو جوړه جامو کې د لشکرګاه شار تر کډسوي او اوس ترشنا اسمان لاندې شپه او ورځې تیروي. مریم وای که څه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه را خوندې کړي، خو دوه زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پراسو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مو نیولې بزګر وو چې هغه باندې راله را ولاړ شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو بم بلخ مزور کې و داسې کوچنکه لور یعنې دا سره تناس رالو زامن مې د خدای مال یو لمسی دوه زامن زما څه پوښتنه موږ په کورو کې هغه ناستې و دې خواته دوی ناستې ما چې چا برایې دا درې غړومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې در بچا کې ورکړې دارې پهکننن هغه ولاړ سره پاتې میاشت مې پراسوله چې دغه جنګ سوی دی دوغنه مې لولاکې لیدلې.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېرې کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمیر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سوو کورنۍ څخه یو شمیر یې وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولان او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مشتاق نه رسېږي مستحق کې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه رسېږي وکیلان خپلوان سره چنې نه مشته کوي کارتونه ورکوي مشتاق ته کښېنې
د چانجر سره وروره د ټاکانو جنگ سره وتلي چې اردو په چانجر په ګیر کې مسیره پاتې دي چې طالبان مر په کورو کې ناست دي موږ د هر مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پاتې هغه جایداد وامد مدګر پاتې شوی دي
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا وډې ده یو یو ډوړې ما باندې ده نه نه په ضروري وای دا مو د کوم کم کاری را دل کی کومکی کلر د کډیا هغه د سرو کی مړ نه شکل مړ کی کټون نه
وکیلان دل تراسي وای شان مور تسلیم کړي دا دويش پکې د اگر د خلک دی وژه تیږي د باندې سره ولاړی اچي نه
مرته ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کی کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرته ګولی لا مال وژل کیږي د مرمۍ لا مال وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنی لا مال وژل کیږي.
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ بي ځای سوي دي. د دې ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونو پر لفسې سروي کوي سو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دانانه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل بي ځای شوی دي د جګړو له امله چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سروې شوې دي او 1310 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستي.
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځانګړې توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي. نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي. دوی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به روانې جګړې د نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب هم سي. د لشکرګاه ښار ته کډه شوي کډوال د جګړې په شکیلو خوا اوږغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوال یې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړي چې افغان حکومت خوشی کړي وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له آزادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشی کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولی دي. د امریکا طالبانو د 2020 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2020 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړي دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د درویشتم کال د نړیوال جام د غوراوي لپاره ترې نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین پنځه وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یو ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې نن ملي واکسین دی خو د واشیر ولسوالۍ متفقانه پاته د ځینې خو موږ د لوړو چارواکو مقامات څخه دغه هیله لرو چې د طالبانو سره خپل جوړجاړۍ پای ته ورسوي او د دغه علاقې ماشومان واکسین کې تقریبا په دې ولسوالۍ کې به تر کال شل پنځه ویشت شوي دا نه سبکېږي نه حکومت ته رسېږي نه راجستریږي د دغه غم یو څوک وایي چې وخوري خیر سره.
زله کندوز ولایت نه د شهر شو له سوال نه په تمو کې ما موږ د شربان نه د اهل د شه کندوز ولایت د شه د ولې سوال نه سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یو حادثه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شهر شه د ولې سوال سړک نه جوړیږي. شربان نه د اهل د چشم د هر څه د ولې سوال سړکان جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسا سرالی کنیول د ځمټ وستنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسن شبکې پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ به تر لوړ چارواکو ورسېږي. سلام.
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړی سیدن کې ما ورور د چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبانو زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساسي تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوې ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیل کوم چې ما بیره پیسې راو باسي او د آزادۍ لري ته مننه کوم. والسلام.
زما محمد نیم دی ولایت لشکرګاه شاته فلیر کلی ته راغلم دا خو څه وی نه دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی تاسو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای لمزایره چانو سره د روسیې د حکومت چلن ثابت کړ چې په دې هواد کې د بشري حقوقو معیارونه څومره ناسام دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ظالمانه چلن سره مظاهره چان په بیرحمۍ سره نیولې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز سالم محمد صالح اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په روسیه کې پر بشری وضعیت اندیشنه وشو ده او هغه د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وباله. په دغه سازمان کې د روسیې د برخې څېړونکي د امیلیا اتخوژنا وویل د اساسي بشری حقوقو ځپل مظاهری او د خلکو شکایتونه لا زیاتوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون دوشنبه په ویلامیا کې وویل د روسیې پولیسو په ډیر بیرحمانه چلند سره مظاهره چن په مستبدانه ډول نیولې دي. د شنبه په ورځ د روسیې په لسګونو شهرونو کې په زرګونو کسانو د کرملین د اصلي منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړه. دا په وروستیو کلونو کې د روسیې د حکومت پر خلاف تر ټولو پراخي مظاهره بلل سوې دي. د او وی ډی انفو په نوم د یو خپلواک سیاسي څارونکو بنسټ په حواله د روسیې امنیتي ځواکونو د سولې زو مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیولې دي. بلخوا په روسیه کې د ماشومانو د حقونو ملاتړې انا کوزنیتسوا وویل په نیول سوو کې لږ تر لږه 300 تنه کشران دي. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغو کسانو پر ضد جرمي دوسیې پرانیستې چې د ډله ییزو مظاهرو لپاره یې ږغ پورته کړی و. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ وویل چې په روسیه کې ټول خلک له اساسي حقونو برخمن دي او څوک باید قانون تر پښو لاندې نه کړي.
ټول خلک حق لري خپل نظریات په هغه چوکاټ کې بیان کړي چې قانون ورته ټاکلی دی. هغه څه چې له قانونه بهر وي نه یوازې اغیزناک نه دي بلکې خطرناک هم تمامېږي.
ولسمشر پوتین د الکسی ناوالنی هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل شوي وو پوتین تور سمندرګي ته څیرمه یوه ډیره عصري ماڼۍ لري. د کرملین منتقد او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18مه له جرمني د رستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. اوس به محکمه را روانه سیشن به پریکړه کوي چې د ناوالنی د بند موده وغځوي که یې خوشې کړي. د پولیسو لخوا د الکسی ناوالنی او زرګونو نورو مظاهره چانو پر نیول کېدو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه بحث وکړ. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړ پورې خبرو اترو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیز تجارت خبرې کړي. عبدالهادی ارغندیوال چې د شنبه په ورځ د مالیه د وزیر په توګه له خپلې دندې ګوښه شو وایي پر ده د ارګ لخوا لګېدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه نړیواله لوبه کوي. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پانه سنا ته وړاندې کړه او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. د بلوچستان یوه سیاسي فعاله کریمه بلوچ چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت